شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلې. نن د عرفات ورځ ده او میلیونونو مسلمانانو نن ورځ په عرفات کې تیره کړله. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې په دې اړه همداشان په بېلابېلو نورو مسایلو راپورونه لرو. د بریتانیا د پارلمان یوې کمیټې وروسته له 2014 میلادي کاله په افغانستان کې د پراختیايي بهیر پر بېلابېلو اړخونو باندې راپور خپور کړی دی. خو تر هر څه دمخه خبر شو خبرونو ته اجمل خبرونه راټول کړی دي او راته اوروي.
احمد شیبریم سلامونه می ومنه. لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مدني ټولنو په اختر کې د اوربند غشتنه وکړه. په فاریاب کې د طالبانو د نومول شوي والی په ګډون تر شلو ډیر طالبان وټل شوي او تر 3 میلیونه ډیرو حاجانو نن لارفات مزدلفه ته مخه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون د افغانستان په جګړې کې لشکیل خو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د مدني ټولنو فدراسیون په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې نن وویل د افغانستان ولس باید پرې شودل شي چې د اختر روزي په خوشي ولمانځي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په لسکونو کسان خوشي کړي دي. د ملي امنیت د ویان مرستیال شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبری کانفرنس ته د دغو کسانو په ارتباط وویل
هغه 50 تنه متهمین او تورن کسان چې د عملیاتو په پایله کې او د دولت له مخالفو ډلو سره د ناآګاهانه مرستې په تور د ملي امنیت د منصوبینو لخوا نیول شوی ول د لوی اختر د را رسیدو په ویال له بند څخه آزاد کړ.
د لوی اختر په مناسبت جمهور رئیس حامد کرزی هم زندانیانو ته د سزا د تخفیف یو فرمان ورکړی. د فاریاب حکومتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان په دې ولایت کې وژل شوي دي. د فاریاب والی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیر ورځ هغه مهال وژل شول چې یو شمېر وسلوالو د پښتون کوټ ولسوالۍ پر بازار برید وکړ او د 2 ساعتونو لپاره یې بازار ونیو. محمد الله بتاش زیاته کړه
در حدود 25 تن از طالبا قتل
شاوخوا 15 طالبان وژل شوي. په وژل شوي کې د فاریاب لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی یار محمد هم دی. همدارس د مولوی یار محمد یاور ژوندی نیول شوی دی. وسلوالو طالبانو نن تایید کړ چې په دغو عملیاتو کې فاریاب ته نومول شوی والی مولوی یار محمد وژل شوی دی. لا ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د حج د مراسمو دوهمه ده او حاجان عرفات ته ولاړل. عرفات د مکې مکرمې په ختیځ کې دی چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په 10 میلادي پیړۍ کې د حجۃ الوداع خطبه وکړه. په عرفات کې د صحرا حنفي په نوم یوې مصرۍ وویل له 500 کلونو راهیسې ما هیله لرله چې دلته راشم. ما به چې هر ځل د حج مراسم په تلویزیون کې لیدل ورته شړل به مې. اخر دا دی د خدای رضا به دلته راغلم او په خپلو سترګو دا وینم. تر المر لویدو مخکې حاجان مزدلفي ته ځي او سبا ته به شیطانان په کڼو وولي. دغه اوس په عربستان کې المر لویدلی دی. داسې اټکل کېږي چې سږ کال تر 3 میلیونه ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. په دې ډلې کې 1.5 زره د افغانستان دي. د ملګرو ملتو په خوانی څارنوالي کارلا ډیل پوینټین وویل دا غواړي چې د سوریې هغه جک پوری چارواکي معلوم کړي چې جنګي جرمونه یې ترسره کړي دي. ډیل پوینټ د ملګرو ملتو د تحقیقاتو د کمیسیون غړی ده. دغه کمیسیون په سوریې کې له ادعا سره سم له بشري حقونو څخه د سرغړونو پلټنه کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو د تحقیقاتو کمیسیون له بشري حقونو څخه د تیر کال د تیریو هغه شواهد راغونډوي چې د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې حکومتي ځواکونو کړي او یا په تیرو 1900 میاشتو کې یاغي ځواکونو ترسره کړي دي. بل لور ته په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیله لري چې د سوریې او یاغیانو ځواکونه د اختر په ورځو کې اوربند وکړي.
Мы разделяем озабоченности ситуации, которая
موږ د سوریې د وضعیت په اړه ګډې اندېښنې لرو. موږ ډاډه یو چې دا بحرانونه یوازې سیاسي حل لاره لري. څو هر څومره چې ژر کېدای شي دا شخړې پای ته ورسی شي او له وارلمخه شرطونو پرته خبرې پیل شي، په دې ډول به د ستونزې هواري ته ډېر مطمئن یو او تلفات به هم لږ شي. زه ډېر هیله من یم چې د اختر په ورځو کې به اوربند وشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې له حکومت او بیاخي ډلو غوښتي دي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د استازي اخزر ابراهیمي وړاندیز د اوربند پاړه ومني. د سچکاری چې په غزه کې د فلسطینی وسلوالو او اسرائیل ترمنځ یو غیر رسمي اوربند شوی دی. دا اوربند له څو ورځنیو خونړیو بریدونو وروسته سر لننه پیل شوی. روانه اونۍ وسلوالو په لسګونو توغندي له غزې پر اسرائیل وویشتل چې 15 اسرائیلیان یې ټپیان کړل. اسرائیل په ځواب کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه څلور وسلوالي ووشل. نن له غزې سره نږدې د اسرائیل ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي. دا مکتبونه د بریدونو له ویرې تړل شوي وو. اسرائیل او د حماس وسلواله فلسطینی ډله چې پر غزې واکمنه ده وای د مصر په منځګړي توپی غیر رسمي اوربند کړی دی. تر اوسه د دې اوربند د وخت او بڼې په اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. د حماس د سرچینو په وینا ویل شوي دي چې د اختر په ورځو کې نه غواړي چې په غزې کې کورنۍ په جګړې کې ښکېلې وي. دا د دې سات خبرونه او اوس هم د ازادي راډیو خبرونه که چیرته تاسو نه وي اورېدلې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. هلته تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې له سره هم واورئ.
احمد چې برنامه مننه د ازادي رادیو وی پانه په یاد لرئ ازادي رادیو ډاٹ اورګ او یا هم ازادي رادیو ډاٹ کام شي خبرونه او نور مطالب کې رستل شي او هم اوریدل شي په روانه خبری مجله کې. د بریتانیا د پارلمان یوې کمیټې وروسته له 2014 کال په افغانستان کې د پراختیايي بهیر پر بیلابیلو اړخونو راپور خپور کړی دی. میلیونونه مسلمانان نن ورځ په عرفات کې تیر کړه. د کابل خلک اختر ته خوشحال او بې امنیو ته اندېښمن دي.
څور رخصتي چې دي په آرامه په کارې تیرې کې او د اسلامي جشن د دې لپاره او د دې وظیفه هم نو د منګه وظیفه هم د خلکو ته باید امنیتي ارګانو سره همکاري وکړي.
امنیتی چارواکی د لوی اختر په ورځو کې د یو ځنګړي امنیتی پلان د جوړولو خبر ورکوي. راپورونه وايي هغه غاز چې افغانستان ته له یو شمیر هیوادونو واردېږي د یو شمیر افغان او پاکستانی سوداګرو لخوا په غیر قانوني توګه پاکستان ته وړل کیږي. د بریتانیا د پارلمان د نړیوالې پراختیا کمیټې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال وروسته د پراختیا پر بهیر او اړخونو یو راپور خپور کړی دی او په هغه کې د بریتانیا پر حکومت ټینګار کړی چې د دې هیواد نړیواله پراختیايي اداره دی په افغانستان کې د یو کاري دولت پر جوړولو کم تمرکز وکړي او پر ځای یې په سیمه ییزه کچه په دې هیواد کې د فقر او اړو خلکو سره د مرستې کارونه پراخه کړي. د دې راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د برتانیا د پارلمان د نړیوالې پراختیا کمیټې په دې ریپورت کې ویل شوی کله چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي نو په دې هیواد کې خایي د دولت جوړونې لومړیتوب ترلاسه کیدونکي ونه ووسی، ځکه چې د راپور په وینا په دې برخه کې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وضعیت په شمول ډېر عوامل رول لري. د برتانیا حکومت وسته د هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې ته مسولیت سپارلې چې په افغانستان کې د موثر دولت د جوړېدو خې حکومتداري قانون د حاکمیت او د درغلیو د ختمولو لپاره د برتانیا د هڅو مشري وکړي. خو د برتانیا د پارلمان د نړیوالې پراختیا کمیټه په خپل ریپورت کې ځینو شټکو ته اشاره کوي چې خایي د دې سبب شي چې په افغانستان کې د یو موثر دولت جوړېدل ناممکن کړي. په دې راپور کې ویل شوی د افغانستان په مشرتابه کې ممکن بدلون د بهرنیو ځواکونو وتل د دې هیواد د شخړې د ختمېدو لپاره یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې کم پرمختګ او د بهرنیو مرستو کمیدل هغه عوامل دي چې د افغانستان راتلونکی بې باوره کړي. د برتانیا د پارلمان غړي وای خی په افغانستان کې د یو موثر حکومت جوړول ممکن ونه وسی، نو خدا ده چې د برتانیا د نړیوالې پراختیا اداره په دې هیواد کې د عام افغانانو سره د مرستو په نورو لارو غور وکړي، لکه د بي وسلي د ختمولو او د خزو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې هڅې کول. د برتانیا د پارلمان غړو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د برتانیا د نړیوالې پراختیا اداره باید په افغانستان کې د خزو د ژوند د بهترولو لپاره ډیر څه وکړي چې د تبعیض او زور زیاتی سره مخ دي. په راپور کې د نړیوالې پراختیا د کمیټې د مشر او د پارلمان د غړي هان مالکوم بروس لخلي ویل شوی چې برتانیایي حکومت په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه ډېری خبرې کوي خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملی کارونه نه دي کړي. نو موله زیاتی د چې د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته به په افغانستان کې له خزو سره څه ډول چلن کیږي دا به زموږ لپاره یو ازموینه وي چې موږ په تیرو لسو کلونو کې د عادي افغانانو د ژوند په ښه کولو بریالي شوي یو کنه. د برتانیا حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د خزو اونجونو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي او په دې برخه کې هڅې د دوی د نړیوالې پراختیايي ادارې په لومړیتوبونو کې دي. خو د پارلمان کمیټه په خپل ریپورت کې وایي چې دوی څېړنو په دې برخه کې د شوي عملی کار ډېر کم شواهد موندلي. په دې اړه د خبر شوې ریپورت په پا پای کې د برتانوي پارلمان د نړیوالې پراختیا د کمیټې د مشر هان مالکوم بروس لوکلی ویل شوی افغانان غواړي چې هوا دی بریالی شي او برتانیې ورسره د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم پراخې مرستې وکړي. د نوموړي په وینا دا معلومه نه ده چې د برتانیې د نړیوالې پراختیا اداره به وتوانیږي چې په افغانستان کې یو مؤثر حکومت جوړ کړي که نه، خو موږ باید دا وړتیا ولرو چې مؤثرې پراختیایي مرستې ورسولی شو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې هم راغلی و، په فاریاب کې طالبانو ته سخت مرګ روبل اوختی ده. د فاریاب والی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په یوه نښته کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول شوي والی په ګډون 25 طالبان وژلي دي. وسلواله طالبانو هم د خپل نومول شوي والی وژنه تایید کړې ده. په فاریاب کې د ازادي راډیو خبریال د دې نښتې په اړه راپور رالیږلی چې تفصیلي له حمید مومن څخه اورو.
د فاریاب والی دغه ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې طالبانو ته اوخت مرګ ژوبله پر وسلوالو مخالفینو درون گزار بولیا وایي چې د بد امنیت لټینګ سره هم مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال د فاریاب د چارواکو په حواله وایي چې د دولتي او مخالفو ځواکونو ترمنځ د نښته د پښتونکوټ ولسوالۍ په میاندار سیمه کې شوې چې پکې د فاریاب لپاره د طالبانو نومول شوی والی هم وژل شوی دی. د فاریاب والی محمد الله بتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نښته رسله هغه پیل شو چې طالبان میاندار سیمه ته ننوتل.
در حدود 25 تن از طالبا به قتل رسیده.
دی وای چې په دې نخته کې شاوخوا 15 طالبان وژل شوي چې پکې د فاریاب لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی یار محمد هم شامل ده. له دې سربېره د مولوی یار محمد مرسل ژوند نیول شوی ده چې تاسو هم ولید.
ما خوتانو را دیدین.
طالبانو هم په یو اعلامیه کې د فاریاب لپاره د خپل نومول شوی والی په ګډون د اوو کسانو وژنه تایید کړه، خو ویل ده چې په دې نخته کې ټوله ورځ روانه و شل بهرني او کورنی عسکري وژل. طالبانو په خپل اعلامیه کې خپل نومول شوی والی مولوی یار محمد معرفي کړی چې د دوی په وینا په خټه ازبکو د پاکستان په بیلابیلو مدرسو کې زده کړې کړې وې او له ډېره وخت له دوی سره و. خو د فاریاب د امنیت قومندان عبدالخالق اقصای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې حمله کې چې پکې لسلو زیاتو طالبانو برخه درلودله یوازې 15 پولیس وژل شوی دي. دوی طالبانو چې شمېره لسلو نه تر 150 پورې و په کتلوي ډول په میاندار کې د پولیسو په پوستو حمله پیل کړې. په دې حملو کې زموږ ټول 15 پولیس وژل شوی، درې پولیس د دوی لخوا اسیران شوی او یو پولیس ټپي دی چې روغتون ته لیږدول شوی دی. اقصای وویل چې له دې جګړې وروسته سیمه له طالبانو پاکه شوی او امنیتي وضع آرامه ده. پښتونکوټ د فاریاب یو لنه امن ولسوالۍ بلل کېږي چې پکې د طالبانو ځینې ډلې فعال دي. خو د فاریاب چارواکي هیله مند دي چې طالبانو ته په دې نښته کې اوخت مرګ ژوبله به د دې ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د عمومي ریاست مسولینو یو ځل بیا وویل ک وسلوال طالبان د مذاکراتو لپاره چمتووالی وخی هر کله به وشي. د ملي امنیت یو ویان دغه خبره په کابل کې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لخوا خبر شوی پیغام ته په اشاره سره وکړه چې په هغه کې د طالبانو لخوا له پوځي مبارزې سربیره پر سیاسي خبرو هم ټینګار شوی دی. ځینې کتون کې وایي په دې پیغام کې طالبانو تایید کړي چې په قطر کې سیاسي استازي موجود دي. احمد زبیر جمن او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د ادارې مسؤلین د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته په اشاره سره وایي چې طالبان مذاکراتو ته چمتووالی وښيي هر کله به ترې نه وشي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د پنځم به پورز د یو پختنې په جواب کې وویل د طالبانو لخوا لمخ کې نه داسې نه ښودل شوی دی چې مذاکرات کوي. خاغلی طاهری د یو پختنې په جواب کې وویل د طالبانو د مشر د پیغام په اړه ډیر معلومات نه لري، خو هغه زیاته کړه
استقبال میکنیم سیاست
مو کی هر کله کو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سیاست له مخالفینو سره په سولې مذاکرو او خبرو ولاړ دی. دا یو ډیر ښه حرکت او یو ډیر ښه اقدام دی که واستوال مخالفین هم چمتو شي او چمتووالی وخی، لکه څنګه چې داسې چمتووالی خودلای هم دی چې مذاکرات کوي.
د وسلوالو طالبانو مشر مولا محمد عمر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي طالبان د پوځي مبارزې ترڅنګ سیاسي مبارزې ته هم دوام ورکوي. په پیغام کې د طالبانو د یو سیاسي دفتر د موجودیت یادونه شوې، خو دا نه ده بډاګه شوې چې دغه سیاسي دفتر چیرته دی. په پیغام کې راغلي دوی د سیاسي دفتر په بڼه یو معین جهت لري او هغوی یعنی د دفتر مسؤلین له بهرنیانو سره د دوی په استازیتوب عمل کوي. د سیاسي چارو یو تنکارپو وحید مجده وایي که څه هم په قطر کې د دفتر د پرانیستلو لپاره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې وځنډېدې، خو د ملا محمد عمر په پیغام کې اشاره هم دې دفتر ته شوې ده.
د سیاسي طالبانو نظر مې
څه کې دمو دفتر قطر د سیاسي طالبانو سیاسي دفتر هماغه د قطر دفتر دی. د دې لپاره چې د دې سیاسي دفتر رئیس طیب آغا په قطر کې دی، همدار از د طالبانو هغه غړي چې په دې دفتر کې کار کاوه هماغلته دي. دوی ټینګار کړی یوازې او یوازې همدا دفتر کولای شي چې مذاکرات پر مخ یوسي او نورې اړیکې چې نیول کیږي یا ځینې کسان راځي او افغان دولت ته وایي چې د فلانی او فلانی ملا په استازیتوب راغلی دي او پیسې ترې اخلي داردوي او وایي چې دارنګه کسان اصلا د خبرو صلاحیت نه لري او موږ د سیاسي مذاکراتو لپاره یوازې یو مرجع لرو.
خاغلی مجده وویل د ملا عمر نوی پیغام د پخوانیو هغو په شان دی، که څه هم سیاسي مذاکرات ته پکې چمتووالی ښودل شوی خو د بهرنیو عسکرو پر ضد د جګړې په سختوالي پکې ټینګار کړی دی. د وسلوالو طالبانو مشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان په راتلونکي کې د قدرت د انحصار په فکر کې نه دي او نه هم د کورنیو جګړو تصور لري. په پیغام کې د دې ترڅنګ چې په راتلونکي کې خپل د افغانانو په لاس د یو نظام د رامنځته کېدو خبره شوې، خو دا نه ده څرګنده شوې چې د داسې یو نظام د جوړېدو لپاره د طالبانو طرحه څه ده. خو په افغانستان کې اکثره خلک ویره لري که له 2014 کال نه مخکې وسلوال طالبان سولې ته غاړه کېنږدي نو ښایي کورنۍ جګړه وشي او یا هم ناامنۍ لا ډېرې شي، هغه څه چې افغان دولت او طالبان بیا په یوه غږ ردوي.
Azadi Radio ta gwak puni sai
fight against al qaeda and our efforts in afghanistan
now the role has changed al qaeda has gone down and taliban is certainly part of the same force
and we are not the role
for the security безопасности и особенно властям region
wir ausführlich auf die afghanistan
outer tool mahki zand afghanistan simi aw da nari la halato khabar kray. ملیونونه مسلمانان په مکې مکرمه کې د محل د حج وروستیو مناسکو په ادا کولو بوختي، شاوخوا 10,000 افغانان هم سکهال د اسلام د پنځم رکن د ادا کولو په خاطر په سعودي عربستان کې دي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
څه د پاسه 3 میلیونه مسلمانان نن په مکه معظمه کې د حج د اساسي او لوی رکن د ادا کولو لپاره په عرفات کې راغون شول. حاجیانو د ماسپخین او مازیګر لمونځونه په قصر سره یو ځای ادا کړه او دا مهال د مزدلفې په لور حرکت کړی دی. ټاکل شوی ده چې په مزدلفه کې حاجیان د ماښام لمونځ له ماسخوتن سره یو ځای ادا کړي. دا چې په مزدلفه کې له شپې تېرېلو وروسته حاجیان نور څه مناسک ترسره کوي، په دې اړه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد عبدالبدی سیاد چې په خپله هم د حج د مناسکو په ادا کولو بوخت دی، ازادي راډیو ته ویل
په مزدلفه کې د مدیت یا شپې تېرېلو څخه به وروسته انشاءالله سبا ته د مینا په لور باندې حرکت کوو. اول ته به لومړی عقبه حاجیان ولي او دغه څخه وروسته بیا خپل تحلیل کوي او د طواف الافاده لپاره بیا بیت الله الحرام ته ځي.
له افغانستان څخه د 1,500 کسانو په شمول د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې مسلمانان د حج د سګنی کال په مراسمو کې ګډون لري. د غراس سباندې 1 میلیون بیا نور د سعودي عربستان له مختلفو برخو څخه د اسلام د 5 رکن د ادا کولو په خاطر دا محل په مکه مکرمه کې دي. په عرفات کې وقوف یا دریدل د حج اساسي رکن ګڼل کیږي. ډاکټر سیاد د دې رکن د احمد پاړوي
عرفات تقریبا د مسلمانانو لپاره یو نړیوال کانفرنس اهمیت لري او د حج د مهمو ارکانو څخه ګڼل کیږي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وايي الحج عرفه، د معنا کچته عرفات لچا څخه پاتې سنو دغه حج نه کیږي.
د سعودي عربستان حکومت د حج د مناسکو پر مهال د هر ډول په خود مخنیوي په هدف کلک امنیتی تدابیر هم نیولې دي.
لکه څنګه چې مو واوریدل د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه حاجیان نن ورځ په عرفات کې ورځ تېره کړله او سبا ته به مینا ته ځي. په عرفات کې درېدل د حج اساسي رکن دی. شاوخوا 10,000 کسان له افغانستانه سکهال حج ته تللي دي. په دوی کې 10 کسه علما، د پوهنتون استادان او قومي مشران د سعودي عربستان د پاچا خاص میلمانه دي. په کابل کې د نړیوالې خصوصي لیسې استاد حاجی قاری عبدالرحمن رحمان احمدزی چې د هم په خاصو ملمنو کې حج ستللې په داسې حال کې چې په عرفات کې ولاړ وو. زما همکار سلطان محمد سرور ورسره مرکه کړې ده. تاسو پام د دې مرکه اوریدو ته راوول
اجی قاری صاحب عبدالرحمن دغه وس تاسو په عرفات کې ولاړ یاست، لنور اجی صاحبانو سره د خدای تعالی دربار ته دعا وکوي. د خپل د سترګو لیدلې حال ک مونږ ته وایاست چې څه ویني څه اوري د اجی صاحبانو څال دی.
مفه الحمدلله د خادم الحرمین شریفین په ضیافت کې هغه یو دیش نفر راغلی افغانستان او دوی تقریبا دلته مونږ کوم هغه کې مخاین کې دي کې تقریبا د څور لس وکسان وسیږي د خادم الحرمین تقریبا یوصلو شل من کلو کسان دي کې هغه د نشل دیش نفر راوستي.
یعنی د سعودي عربستان د پادشاه خادم الحرمین شریفین خاص ملمانی استي. ښه
خاص ملمانی
دغه عرفات د عرفات کې چې اج صاحبان دریږي د دې اهمیت څه د نسبت نور مناسکو د حج ته
حج کوم دغه اول شرط هم ده عرفه. نو دا تقریبا مونږ د ماسکین منځنه یعنی ماسکین مونږ او د مازیګر مونږ بین صلاتین وکړو دوه رکعاته او تر ماښام پورې ان شاء الله مونږ دلته یو. ماښام نه بعد مونږ رواني وګو
چیرته
مزدلفه ته
بیالته څه کوي؟
بیالته تقریبا د ماخستان او د ماخامو یو ځای کو.
ښه سره بیا ورسته
بیا ورسته نو عمل څنګه شپه عمل ته
سبا ته بیا جمرې ولې څنګه؟
او جمرې بولو تقریبا اول جمرې به عمل ته ولو
او بیا تاسو الاحرام لخلاصي گی یعنی تحلیل کوي یعنی جمرې ولې طواف دی فازه ده او بیا سایه د صفه او مروه ده څنګه؟
او همدا
د افغانستان اج صاحبانو دا دواوی چکړي دی یو خو خصوصي دواوی دی چې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته افغانستان په اړه کوم څه دواوی کړي تاسو؟
من الحمدلله من غواړم چې دا حج د افغانستان د ټول د سولې د ټول دنیا لپاره او خاص کر د افغانستان لپاره د سولې اختر او د سولې حج ټول د ارزو لري او خاص کر د افغانستان هجا چې د افغانستان لپاره دغه حج د سولې حج او د سولې اختر او د ټول ملت او د ټول نړۍ لپاره من غواړم چې خدای پاک
قاری عبدالرحمن احمدزی افغان حاجی او چې له عرفات نه غږید د ویل چې افغان حاجیانو په خپل هیواد کې د سولې دعا وکړه. خو افغانان د خپل امنیت په اړه ډیر اندېښمن دي او سبا ته چې اختر دی دوی د امنیتي پیښو څخه لاوس ایره لري او له چارواکو غواړي چې په دې هکله پاملرنه وکړي. افغان چارواکي وایي د لوی اختر په ورځو کې د ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبر ورکړی دی او خلکو ته اطمینان ورکوي. د کابل د امنیت قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د لوی اختر په ورځو کې ګڼ شمیر پولیس او نور امنیتي ځواکونه په کابل کې ګمارل شوي او تمه ده چې هیڅ ډول امنیتي پیښه به ونه شي. په عین حال کې عام خلک وایي چې د اختر په ورځو کې لا ډیرو امنیتي تدابیرو ته اړتیا شته او خلک هم باید له امنیتي ځواکونو سره هر راز همکاري وکړي. نسیم شفق او په دې اړه نور معلومات.
د کابل پولیس ډاټ سرګندوي چې د لوی اختر په ورځو کې جوړ شوی امنیتي پلان له نورو امنیتي ارګانونو سره په پوره هماهنګۍ عملي کیږي. دوی وایي چې د دې امنیتي پلان له مخې د اختر په ورځو کې هر ډول مشکوک او تخریبي فعالیتونه په ټینګه څارل کیږي او په دې ورځو کې به د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو هلې ځلې لا زیاتې وي. د کابل د امنیت قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل دوی په دې هڅه کې دي چې د کابل اوسیدونکو د لوی اختر ورځې په ډاډمنه امنیتي فضا کې تیر کړي.
با تشریک مسایی فرقه 111 کابل و ریاست امنیت
د کابل د 111 نمبر فرقه او د امنیت د ریاست په همکارۍ د لوی اختر د امنیت د ټینګښت لپاره پلان جوړ شوی او د کابل امنیتي مسؤلان ځانونه د امنیت په ټینګښت کې مکلف بولی. مونږ په دې هڅه کې یو چې خلک د اختر مبارک ورځې په خوښۍ سره تیر کړي،
روزای خوشی او متبرک خدا سر بگذرانند.
جنرال سالنګي د کابل اوسیدونکو نه هم وغوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي او د موټرو چلولو پر مهال ډیر احتیاط څخه کار واخلي. د دغه راس خبرداري ورکړ چې پولیس به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې پټاقې وچوي او یا هم داسې فعالیتونه ترسره کړي چې د خلکو د اندېښنې سبب شي. په عین حال کې د کابل ولایت اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي او وایي چې عام خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
زمانو محمد مسلم د کابل ولایت نهم نه ای وسیدونکو د امنیتی ځواکونو د ایلرم څخه امنیت تامین کی خلکو لپاره او خلک د دریو درځه تور د رخصتی چي لپاره ما پکاره تیر کی او د اسلامي جشن د لپاره او د دوی وظیفه هم د منګه وظیفه هم د خلکو چې باید امنیتی ورګانو سره همکاري وکړي دا موټر غنونه دا ډیر حادثه دا پټاخه شل دا
څنګه امنیتونه خلک خلک ته لختار تیر کړي سملی ورسره د ملي پولیسو څخه خو امنیت و دا پټاخه څنګه ته خلک ته بزلان د خلک زوړیږي د ریګ ته ویلیږي دا هیڅ څه کار نه دی نو تر زړه سره دا ښوونه دا کارونه کی
په اخترونو او زینو نورو مذهبي او مناسبتي ورځو کې په کابل ښار کې یو لوی استونزه د ماشومان او تنکې ځوانانو لخوا پټاقې شول او د یو شمېر کسانو لخوا د موټرو په چلولو کې به احتیاطي ده. د کابل امنیتی چارواکي وایي چې دوی په تیر اختر کې هم په کابل ښار کې یو شمېر هغه کسان ونیول چې پټاقې چولي او یا هم خلکو ته په یو ډول سره استونزې او اندېښنې ورپیدا کړې وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا افغانستان دا سوداگری او صنایع وزارت وایی چه یواند از هغه گاز چه افغانستان تا لیوشمیر هوادونو واردیگی افغان او پاکستانی سوداگر لخوا پا غیر قانونی توگه پاکستان تا لیک دول کیگی. د دې وزارت د چارواکو په وینا ډیر کله په افغانستان کې د غازو د بیې د لوړوالي علت هم همداوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ښایي د نورو شیانو په څیر ګاز هم په غیر قانوني توګه قاچاق شي. په دې هکله جمیلی ظریف راپور برابر کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت له ټولو امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په غیر قانوني توګه د اوبلن ګازو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي ډیر کله هغه ګاز چې افغانستان ته واردېږي بیرته د یو شمېر افغان او پاکستاني قاچاقبرانو لخوا پاکستان ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نفتي توکو او مایع ګازو رئیس انجینر فرید شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې باید امنیتي ارګانونه د دې کار مخه ونیسي.
دا پاکستانیان غواړي چې نه بازارهای افغانستان نه د ګاز خریداري وکړي او یوسي پاکستان ته. دوی داسې پلان لري چې دولت افغانستان ډېر کلک چالش اقتصادي کې دوی مواجه وکړي. د همدي وخت تاثیر زله ټول ارګانونو نه دوی نه غواړي چې یو کیلو ګاز هم باید اجازه ورنه کړي چې دوی پاکستان ته یوسي. دوی غواړي چې دولت افغانستان سبوتاژ اقتصادي کې دا په افغانستان کې متاسفانه یو تعداد متشبسین خصوصي چې افغاني دي هغه هم لاس لري. موږ دا شناسایي کوو، موږ چې په پلاتنه کې وو چې دوی جوازونه واخلو، دوی ته کلکه جزا ورکړو، دوی له سروالي ته معرفي کړو.
افغانستان چې یو مصرفي هیواد دی، خپل د اړتیا وړ ګاز او تیل د روسیې، ترکمنستان او عراق له هیوادونو واردوي. په هیواد کې د ژمي پراتلو سره د ګازو بیې هم لوړیږي چې د رپورټونو له مخې لامل یې همدا وي چې هیواد ته راغلی ګاز بیرته په غیر قانوني توګه پاکستان ته وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د ټولو نفتي موادو د بیې د لوړوالي مخه ونیسي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې ښایي ګاز هم د نورو توکو په څیر په غیر قانوني توګه قاچاق شي، خو وایي چې باید حکومت یې مخه ونیسي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې ګاز په غیر قانوني توګه قاچاق کیږي نو ممکن سرحدي پولیس او ګمرکي مسؤلین پکې لاس ولري.
قاچاق په ارتباط باندې خو اتاق تجارت او سکتور خصوصي دقیق اطلاع نه لري. په دې اخرو کې وزارت تجارت په دې نامه چې دا ګاز دلته کمیږي او باید دلته قیمته نشي، باید دا ریکسپورټ یې ولا بند کړو. نو که دا قاچاق کیږي بته دا غیر قانوني دی او د دې قاچاق یو لویه ماده ده. دا په داسې ورکوټی شی نه دی، یو کاټن نه دی چې دا په قاچاق شکل لاړ شي، یو بوجۍ نه ده. بنان که دا ځي تبند دولت اراکین به په دې کې لاس لري او سرحدي پولیس هم داسې کشتم او دا خلک چې دي که وزارت تجارت داسې بیلګې لري. دا بریدون د دې نه چې د یو مافیا سیستم او خپله داخلي مسؤولین ورسره لاس ونه لري، دا په قاچاقي شکل نه شي تللی.
سره له دې چې ډېره هڅه مو وکړه په دې هکله د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د ژمي په راتلو سره د تیلو او ګازو بیې ډېرې لوړېږي، خو د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي سکل بیې لوړې نه شي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په میدان وردګ ولایت کې د امریکا او افغان ځواکونو ترمنځ د هغې نښتې مسله څېړلې ده چې د سپتمبر په 9 نیټې پر یو بل ډزې وکړې او دوه امریکایان او څلور افغانان پکې ووژل شول. د وخت کموالي له امله نشو کولی چې په دې اړه تفصیل درته واورو، خو د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې اوریدلی شئ. سبا اختر دی، اختر مو لا دمخه مبارک شه، او د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې د اختر په مناسبت مه هیروئ. په مستقیمه توګه خپلو دوستانو ته ټلیفون کولی شئ، د اختر مبارکي ورته ویلی شي، او خپل سندرې انتخابولی شي. د ازادي راډیو خبرونه په یاد لري، د دې ساعت ته ګورم شپږنیمه بجې دي. ملیحه هراری سټډیو ته راغلې ده او راته ووي چې په ورستۍ ماښامنۍ خبري مجلې کې څه لري.
تشکر فریده جان، شما ماندنه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری